پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاس. نن د چهارشنبه ورځ د 7 نیټه د 1398 لمریز هجري کال دا مو خبری خبرونه د خبرونه کې به رپورټونه او خبرونه لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې باید ټولو خلکو ته ونډه ورکړ سي او طالبان هم باید په دغو انتخاباتو کې یوه برخه وي. په دې اړه مو په کابل کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خو اول به ورسو نوریاس نوري ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل په د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشي کړي. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو شکایت ثبت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر کې کړې ده. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنگټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبانو سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غراز ویل چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک او عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. ښاغلی عمران خان د غراز ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو تر شا ولاړ دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته په لاره دی. د پاکستان صدر اعظم البته د یو بل خبر لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتولي وو خوشي کړي. خان دا خبره په واشنگټن کې کړې. عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ویلي چې اسلام آباد به ډېر ژر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. په کابل کې امریکایي پوهنتون له دې مخې ټینګار کړی وو چې دا استادان باید خوشي کړی شي. د کابل امنی قمندانې وایي چې په د سبس کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودېدلی دی. د دې قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګي کې شوې ده.
تنګي ترخیل یک ماین کنار جاده بوده و منفجر شده، نیروهای خارجي بوده و چې اگر مجروح داشته باشن تلفات خودشان میگن. جزئیاتی که داریم همی است.
زبیح الله مجاهد طالبان ویان رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویل چې د غزان وژن کې حمله دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی ای پر کارکونکو کړی دی. طالبان د غراز ادعا کړی چې په دې حمله کې دوه لند کروزر ډوله موټر ویجاړ شوی او د سی ای ای څو کارکونکو وژل شوی دی. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د طالبانو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیې قمندانې ویاند محب الله محب کړی او ویلي دي چې په دې پیښه کې چې د سیشن بدې ورځې ناوخته شوي دوه وسلوال طالبان وژل شوي. هغه نه دي ویلي چې دا پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی چیرې شوي، خو د فرا اکثره ولسوالۍ ناامنې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. پرون په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو دا شکایت ثبت کړی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو تر څنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا او یمن او هم د وینزویلا پر چارواکو د سفر محدودیتونه وضع کړل. یوه ډله امریکایي وګړو او په دې هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون وویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار استلای دی. دوی چې له ایران د خپل کورنۍ او د غړو د راغوښتلو هڅه کوي وای چې په غیر منصفانه توګه له دې کاره بې برخې شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی. د سوریې د دولتي خبري آژانس سنا د خبر له مخې اسرائیل دغه حمله د تل الحرا په سیمه کې کړې. د خبر له مخې په دغه برید کې دغو مرکزونو ته مالي زیانونه اوښتي. په لندن کې میشته د سوریې د بشري حقونو ډلې هم د اسرائیل لخوا د دغه برید پخلی کړی او ویلي دي چې په درا او څنګلوري ولایت کې دوه سیمې اسرائیل په نخه کړې وې. دغه ډلې په دغو بریدونو کې د تلفاتو خبره کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیل پوځ هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوري اوریدونکو په دې خبرونه کې به د عمران خان د دی وینا په وړاندې چوایي په افغانستان کې به په انتخاباتو کې باید وسلوالو طالبانو ته هم ځای ورکړ سي. د کابل عکس العمل واوري په همدې خبرونه کې به له هلمند د پیو ولایتي رپورت کې واوري.
زموږ سره بشری چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دي.
په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپانو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د مخدر موادو پر ضرورونو د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل په واشنگتن کې د امریکا په سول د سولې په انسټیټیوټ کې پرون خبري کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان نور په افغانستان کې خپل سیاست تغییر کړی دی او نور په افغانستان کې دوی د خپلو ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د لاسوهنې پالیسي نه لري، دغه پالیسي بدله کړې. خو په عین وخت کې ویلي دي چې د افغانستان روان انتخابات باید ټول شموله، یعنی ټول خلکو ته باید په انتخاباتو کې ځای ورکړ سي او طالبان هم باید په دغه انتخاباتو کې ګډون ولري. اسما همکار اکرام الله اکرام دغه مسله یو ور بیا څرل دی. اکرام، تعلق چې اوس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې دالي شورا سره خبري وکړه، نو اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړئ.
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشته جان، که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان په تیرو تجربو ته په پام سره پاکستان د افغانستان په سولې له دې وړاندې ریښتینی مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې دوه مخیتوب کړی دی، خو د عمران خان وروستیو خبرو او څرګندونو دا ځل دوی هیله من کړي دي او فکر کوي چې د عمران خان له راستنېدو وروسته چې پاکستان ته راستنېږي عمران خان دازل د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي. لکه څنګه چې عمران خان ویلي دي چې طالبان به وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرو تکینی. څو شیبې وړاندې مې د دې شورا د اجرایي پلاوي لغړی قاضي محمد امین وقات سره خبرې وکړې. هغه راته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې بیر حده پورې لیدل کېږي، دی ته آماده کې د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کښېني، اوربند وکړي او د مسالې سیاسي حل راوباسي.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته د خپل سفر په لړ کې تیر ورځ د مسولې په انسټیټیوټ کې وویل چې کله چې بیرته پاکستان ته ستون شو نلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. عمران خان وویل چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي هماغسې وکړي، یوازې د سولې په پروسه کې به پاکستان اسانتیاوې برابرې کړي او اسانتیاوې به رامن رامنځته کړي. د دغه موضوع په اړه موحد څه وکړه چې دلته د افغان حکومت نظر هم را واخلو آرک په دې اړه دستي څه ونه ویل، خو ویل چې د ورځې په ناوخته کې به په دې اړه دریز څرګن کې همدار از اجرایي ریاست سره موحد څه وکړه، هغه هم دستي په دې اړه څه ونه ویل. نو وروسته په دې اړه خبرګونونه راځي، لوریدونکو سره به یې شریک کو او نور معلومات به ورکو. بلې فرشته جان،
ډیره مننه اکرام. اوریدونکو ته معلومه ده چې عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخله سیاست پر مخ نه بیایي. عمران خان د مارچ په 15مه نیټه په افغانستان کې د یو موقت حکومت تشکیل ضروری بللی و، ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د کومک کولای شي، خو وړاندیز یې کړی و چې د افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره د یو موقت حکومت ورسی. د هغه په جواب کې د افغانستان حکومت شدید عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې خپل سفیر د احتجاج په ډول راوغوشت. اوریدونکو د دوه ټولو مسایلو تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، ازادي رادیو ټکی کام. همدارس د افغانستان کې د امریکا د افغانستان سول لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د ارګ پر ویب پاڼې لیکل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون مازدیګر د سولې په اړه له خلیلزاد سره غږېدلې دی، خبرې ورسره کړې دي، او هغه هم کوم معلومات چې لازم وو چې تر اوسه د سولې لپاره د پرمختګ په برخه د سولې په برخه کې له پرمختګ سره په تړاو سوي دي ولسمشر ته معلومات وړاندې کړي دي. زلمی خلیلزاد به د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په دغه دوره کې وي چې د د صفه د سولې د هڅو اتمه دوره ده، او په دغه جریان کې به د قطر ته هم ولاړ سي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهور ریاست ارک پر پاڼه باندې پر ټوئیټر باندې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان پر اساس فرحان یوسفزای د افغانستان د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه معرفي شوی دی. نو که تاسو د کرکټ علاقه مندان یاست، دا هم یو د کرکټ خبر. اوس به ورسو رحمت افغان د کابل د نن رسپانو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننۍ نږدې ټولو رسپانو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د ملي ارمان رسپانې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د توهینونکو خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي، او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت نه ښایي. د هشت صبح رسپانې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه شوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالد ټرمپ د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه شوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیرآمیزه چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د دې سبب شوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي، او د لسو میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب رسپانې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جماعتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وې کړې. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي، افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیزې همکارۍ او همدارس دفاعي او امنیتي تړونونه لري، او د دغو تړونونو پر بنسټ دواړه هیوادونه د یو او بل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په احترام قائل دي.
او سم اقتصادی خبرونه چی فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ پر ریاست کې نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د لوګر والی محمد انور خان اسقسی د نندارتون د پرانستلو پر مهال خلکو وغوښتل چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. په دغه یو ورځني نندارتون کې پلاس جوړې شوې جامې، خامکي جامې، په مریو ګنډلې، ګلدوزي او ډول ډول لاسي ګنډنې نندارې ته وړاندې شوې. د سرپل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په لومړي ځل په دغه ولایت کې په شاوخوا 900 کروندګرو ښځو د زعفرانو غوټۍ وویشلې. د دغه ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې استازي کنشکا حمیدي ازادي راډیو ته وویل
مورد اول است کې از پیاز زعفران مبارک خانم ما توزیع میکنیم به شکل پایلوت یا قطعه نمایشی یا کاری آزمایشی است. انشاءالله این تداوم داشته باشه که اکثریت خانم های علاقمند که شامل گروپ های بخش های خانگی تحت پوشش ما هستند از پیاز و در موارد بعد انشاءالله مستفید خواهند شد.
در نسیمه او شازی پنمونو دو تنو کروندگرو چه در زعفران و در تخم قوطه ترلاسه کردی وایی دوی لدی وراندی هم پخپل و زمکو که زعفران کردی چه خی پایلی درلودی. زعفران وز پا افغانستان که در کرکیل پا با ارزخت بوتی بدل شوی چه پا دی ورستویو که خی حاصلات پر کردی. در کابل پش از اصره که تو بحنی اصرف مقابل که افغانی پا دی جلتا بدل کیگی. یا امریکای دلار نها وی افغانی اتنوی پولا، یا اروپای یورو نها اتیا افغانی تیرس پولا، یا انگلیسی پون نها اتیا افغانی اتیا پولا، یا سعودی ریال یا است افغانی شل پولا، یا ایرانی تومان شپک افغانی 15 سلویخ پولا، زر هندی کلداری ایبولا سو اویا افغانی، او زر پاکستانی کلداری 502 افغانی.
اوریدونکو تاسو ته خبرونې په پیل کې واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخله سیاست نه چلوي. د ویلي چې په افغانستان کې د انتخابات وسی او په انتخاباتو کې د طالبانو ته هم ګډون ورکړ سي. په همدې باب تاسو څه فکر کوئ؟ که نظر لري نو موږ ته د افغان بیسیم پرته سوتل شمیره باندې راوستوي. که نظر لري او که د افغان بیسیم ټلیفون نه لري، د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به ورسره درته خبر وکړ. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند نهر سراج ولسوالۍ ته تللی دی. له نهر سراج ولسوالۍ یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی. په دغه رپورټ کې د هلمند نهر سراج ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به واوري چې دوی ژوند څنګه تیریږي.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي، او د حکومت څخه لومړی امن بیا د خپل مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره د غسیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړی کرښې پاتې شوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسف زیرا تول څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاتې دي، په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت هم خراب شوی دی.
جنگونه دي هغه زموږ سره کوم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی. پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس وسیږي، او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړۍ. دغه خپل لرم چې د زما بچان راخوندې.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دي، هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او ښوونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والی ته د نهر سراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ویل د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي، او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي، او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل په غوښتنه مو دا ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډو کې خو موږ هغه چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیسو شارع کنډک دی، هغه سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومانو لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپاه کې اوس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دا ده د شپې خو موږ دا رقم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خاصه څوک سړک ته راپورته کېدای نشي.
دغه کسان د کلینیک او شونځوی غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغو سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولای. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی ال تبعید د بربادی دی. دولت په دې تعهد لري ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم دا ساحه پراخی کو او بل اخره خلکو په خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګا په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګا ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمه د کلونو رئیسی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمه چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ویوه لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم شورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
یو نړیواله مسله راخلو اوریدونکو، خو په یاد ولرئ چې په همدې خپرونه کې وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. که تاسو د مخدر موادو پر ضررونو ځان خبرور غواړئ او یا که داسې څوک پیژنئ چې په مخدر موادو روږدي سوي دي او غواړئ چې مرسته ورسره وکړئ، نو په دغه پروګرام کې تاسو ډېرې لارې چارې زده کولای سئ. جنوبی کوریا ویلی چې الوتکو یې پر هغې روسیې الوتکې د خبرداری لپاره ډزې کړې چې د دوی قلمرو ته داخله شوې وه، خو روسیې د جنوبی کوریا ادارت کړې ده، مګر وایي چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مسلکي عمل کړی دی. د دې موضوع په تفصیل به له عصمت ساروان سره خبرې کوو چې په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، اول که دا وایست چې دقیقا جنوبی کوریا پر دغه مسله باندې څه ویل دي؟
جنوبی کوریا وای جنگی الوتکوی پر هغه روسی کشاف الوتکی دزې کړی چې پرون سه شنبه د جاپان سمندرګي په ساحه کې د جنوبی کوریا هوایی قلمرو ته داخله شو. روسی الوتکه دو ځلې د هغه ټاپو فضا ته داخله شو چې جاپان تاکیشیما او جنوبی کوریا دو کادو بولی دا ټاپو، البته او د جنوبی کوریا تر کنټرول لاندې ده، خو جاپان هم د مالکیت ادعا لري.
مننه ساروان صاحب، تاسو خبرونو کې ویل کېدل او تاسو اوس بیا ویل چې جنوبی کوریا پر روسي الوتکې ډزې کړې، خو که دا وایست چې د دغو ډزو په نتیجه کې بالاخره څه پېښ شوي دي؟ یعنی
نتیجه یې څه وه؟ د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې جنګي الوتکو یې پر روسي الوتکې د ماشینګن 368 ډزې کړې دي او په نتیجه کې روسي الوتکه مجبوره شوې چې له ساحې لرې شي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ ایوی یونګ وویل د روسیې د ملي امنیت شورا ته یې خپل شدید اعتراض رسولی دی او ورته ویلي دي چې که بیا داسې وشول تر دې به سخت عکس العمل ښکاره کړي. همداراز جنوبی کوریا په سیول کې د روسیې د سفیر مرستیال د اعتراض په دود احضار کړ او شکایت یې ورته وکړ.
روسیې د دغه اقدام د جنوبی کوریا له لورې څه غبرګون څرګند کړی؟
د روسیې د پوځ د اوږد واټنه هوایي ځواک قومندان برید جنرال سرګی کوبیلاش پرون په مسکو کې وی خبري غونډه ته ویل چې د دوی الوتکې د جنوبی کوریا یا جاپان د هوایی قلمرو سرغړونه نه ده کړې. د ویل چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مستقیم عمل کړی دی. د هم ویل چې پر روسیې الوتکې د جنوبی کوریا د الوتکو لوري د خبرداري دزې نه دي شي او که دا کار د جنوبی کوریا الوتکو کړی وین به جواب به دوی نه پریشي.
ډیر مننه سروان صاحب.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به دا اوریدونکو څو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو پر پیغام ثبتون کې شمیره باندې پریښنی.
ستاسو له پیغامونو
د ولسوالۍ ته مې زنګ وکړل. د ولسوالۍ او ډاکټر عبدالله ته مې ایمیل درلوده. هغه غږ کړ چې بندونه باید وتړل شي. افغانستان ډېره اړتیا ووته لري او وایي چې ته هم ځینې اړتیا نشته په ټول افغانستان کې. اول امنیت ته، دویم ووته. په سلام، په احترام.
زموږ دغه خواهش دی چې دا د دهلي اوبه ریلا کې پر ډنډ ولسوالۍ کې دغه ټوله باغات دغه زمینداری وچسولی. دا خلک باید غور او فکر وکړي چې دا خلکو ته خپل حق ورسیږي. مننه.
زه دلاور د رضا خان زوی د کلمته اوسیدونکی یم. متاسفانه سیمنګ په د بګرامۍ په 15 کیلومتره یو د احمدشاه بابا د احمدزی کلی کې مونږ د چری بدخان نه په 3 کیلومتره کې سړک لرو. په متاسفانه ډېر خلک مریض سره کورونا لګرځو سره ډېر تکلیف یو. متاسفانه مونږ هله کوو چې مثال کابل بار بار سړکونه جوړ شو. د مونږ د بګرامۍ د چری بدخان د کلی سړک خام ده. هله چې د شرمونی مزینا سیمنګ سړک کلینیک زر تر زر جوړ شي او مریضان لستون دو سره مخ دي. والسلام. تلاور افغان.
لوګار ولایت څخه ازري ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا غدیا در عملیات یو دا ډیر بریالي او ښه نتیجه ورکړه. باید دا عملیات لکړی سپین جماعت او منګال کوم تر سره شي. د پا وزیر څخه یې لکړی چې سپین جماعت او لکړی او منګال دا مهم مرکزونه دي طالبان.
خدای پامان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به ورسو پاکستان ته. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ګلالی اسماعیل پر د ښځو د حقونو د یوې مدافع په اړه مقاله خپره کړې ده. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د بیدار نجونو په نوم تعلیمي اداره درلوده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې به یې فعالیت کاوه. خلک به یې خبرول او مرستې به یې کولې. ګلالی اسماعیل له دوو میاشتو راهیسې لا درکه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو د پیژندل سوي فعالې ګلالۍ اسماعیل پر ضد د قانوني مقدمو له درجولو نه وروسته د هغې په کور چاپه وهلې وه او د هغې نږدې ملګري او د هغې خپل خپلوان یې ځورولي دي. او دوه میاشتې وسوې چې ده په منډه کې او تر اور لاندې ژوند کوي. د دغې مقالې مهمې برخې به شاهین بنیرای وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز لیکي ګلالۍ اسماعیل ته په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره د اواز اوچتولو په بدل کې یو شمیر انعامونه او جایزې ورکړل شوي دي، خو په خپل وطن پاکستان کې په هغې د بغاوت تور نه پورې کړل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا هغه له تیرو دوو میاشتو چا نه درېدلې، ان چې د پاکستان امنیتي ادارو هم نه ده موندلې چې په نتیجه کې د هغې په کور چاپی وهل شوي دي. او د کورنۍ په وینا یې امنیتي ادارو د هغې دوستان او ډرایور نیولي او زورولي دي. د ګلالۍ اسماعیل خور سبا اسماعیل ورځپاڼې ته ویلي هیڅ تماس ورسره نه دی شوی ځکه چې د هغوی د ټلیفونونو سار کیږي. د سیاسي چارو پو رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي په پاکستان کې ډیر سیاسي انتشار دی، خو د ګلالۍ اسماعیل پر ضد د ګامونو هغه ته څه قانوني جواز نه ښکاري. د پاکستان امنیتي ادارو په ګلالۍ اسماعیل د غداري ترهګرۍ سره د مرستې او د ادارو د بدنامولو تورونه پوري کړي دي، خو ولې د هغې پر ضد په رسمي توګه دغه الزامونه نه دي رجسټر کړي. چارواکو ورځپاڼې ته د نومونو نه خودو په شرط ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د ګلالۍ اسماعیل په وکالت اعتراض نه لري، خو زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې په ځینو څرګندونو سره ګلالۍ اسماعیل کرخې خپاړه ولیده. تیره اونۍ حکومت د هغې د مور پلار پر ضد مقدمې درج کړې او په هغوی یې د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه پورې کړل. د هغې پلار اسماعیل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې د ګلالای اسماعیل کورنۍ ویر لري چې کچرې هغه ونیول شي نو پر ضد به په انصاف ولاړه مقدمه ونه چلول شي او د کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
حکمت الله حماس لنا دلی لیکلی عمران خان په یو شکل د اشکال ومنل چې د افغانستان په نام نیو کې د پاکستان لاس وو. حکیم افغان لکندار لیکلی پاکستان هیڅکله زموږ په ګټه اقدام نه دی کړی اوس که دا کار کوي له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. ګلزمان کمالزی له کونړه لیکلی دی عمران خان چې وایي زه به د طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته وکړم. د پاکستان ټول مشران دروغجن دي او مخکې هم داسې خبرې کړې دي. او مظلوم یار د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي د افغانستان دا پیغام نسي لوستل کېدلی. اوریدونکو لطفا خپل پیغامونه واضح لیکئ. عزت الله رښتینی هم له کندهار څخه یو پیغام راستولی لیکلي دي عمران خان زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي فقط باید پاکستاني طالبان د افغانستان څخه بند کړي. اوس په ورسو نوریا سنوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګونه وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تر اوسه د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه راز ویلي ښایي طالبان ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2018 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشي کړي. امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس تښتول شوي دي. د کابل امنیه قمندانې وایي چې په د سبز ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودلی. د دې قمندانې وایان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګ کې شوې دا چې تلفات لري که نه په دې اړه به د ده په خبره نړیوال ځواکونه خبرې کوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیې قمندانې وایان محب الله محب کړې ده. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. دا شکایت په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی او اصل امریکایان وو د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو ثبت کړی دی. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوز او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس هم عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هلی ومني. زاد الله فی همتی ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو